السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په موسکو کې نن د افغانستان د وضعیت ارزولو په اړه شپږ هیوادونه غونډه کوي. د سیمې مهم قدرتونه چین، روسیا، ایران او هند او پاکستان د افغانستان د استازو په ګډون په دغې غونډه کې برخه اخلي. افغان حکومت وایي متحده عرب اماراتو ته د ولسمشر له وروستي سفر سره به له دغه هیواد سره اړیکې ښې شي. دا مهم مطالب دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد حدیث پردیس وایي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی مسکو نن د هغښپګو هیوادونو د غونډې کوربه دی چې د افغانستان پر وضعیت په خبري وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور د پیخي پاړه غمرازي کړي ده، او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د سوریې د سولې خبرې ځنډولې دي. دا هم بشپړ خبرونه. مسکو نن چهارشنبه د هغه غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسیې استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د مسکو د غونډې ګډونوال په روان وضعیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې پر هڅو خبرې کوي. له دوو میاشتو څخه په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې مسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې کوربه توب کوي. په لومړۍ غونډه کې یوازې پاکستان، چین او روسیې برخه لرله. افغانستان د ډسمبر په 20مه په مسکو کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډې انتقاد کړی و، ځکه په هغه غونډه کې افغانستان ته بلنه نه و ورکړل شوې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه د ورځې په تروریستي برید کې پر رامنځته شوې مرګ ژوبلې غمرازي کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر فیسبوک پاڼه ویل شوی چې نواز شریف په دې ټلیفوني خبرو کې ترهګری شریک دښمن بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول نازوان مردانه بریدونه د دوی د عزم په وړاندې نشي خنډ کېدی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنز د دې ټلیفوني خبرو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دوشنبه د ورځې په ماخام په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلی څخه بهر په یو ځان وژون کې برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر اتیا او زیات نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې د پاکستانی پولیسو لوړپوړي افسران شامل وو. تمه ده چې سبا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې د کرکټ له ملي ټیم سره 15 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې لري چې لومړی هغه به د فبروري په 14مه او وروستۍ به د فبروري په 26مه نیټه ترسره شي. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ورته سیالیو کې مخامخ شوي چې زیاتې د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د زیمبابوې له الف لوبډلې د 15 یو ورځنیو سیالیو لړۍ ګټلې وه. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د سوریې د سولې خبرې ځنډولې دي. د نن ورځې په خبرو کې یو ورځنی ځنډ د دې لپاره راغلی چې پرون د سوریې په دایره ښار کې د روسیې هوایي ځواکونو د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې بمبار کړي دي. د دې خبرو لپاره وختي ځینې استازي د قزاقستان مرکز استانې ته رسیدلي دي. د روسیې، ایران، ترکیه او ملګرو ملتونو استازو ترمنځ د خبرې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ روغې جوړې ته د رسیدو لپاره پیل شوې وي. د فبروري په 12مه مخالفینو منیشه خارګوټی د مرګ تر زلت خدای نوم لاندې پوځي عملیاتو کې ونیو، او په دې ترتیب د اردن له پولیس سره نږدې د دغه ستراتیژیکې سیمې د کنټرولولو لپاره د حکومتي ځواکونو هڅې له خنډ سره مخ کړي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پلوي کوي، خو ترکیه بیا د مخالفینو ملاتړی بلل شوې ده. امریکایي رسنیو راپور ورکړی روسي یو ډول کروز راکټ ځای پر ځای کړی چې امریکایي د وسلو د کنټرول د تړون سره په ټکر کې بولی. اسوسییټډ پریس او نیویارک ټایمز ویلي چې مسکو په پټه دا کار کړی. امریکا د روسي دا کار د منځمهاله اټومي ځواک د تړون په خلاف بولی چې په 1980 کال کې د امریکا او روسي د وخت د جمهور رئیسانو رونالد ریګن او میخائیل ګورباچوف لخوا لاسلیک شوی وو. نیویارک ټایمز ویلي روسي د راکټونو دوه کنډک لري چې تیر کال عملیاتي بڼه ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ادارې د باراک اوباما پر مشرۍ روسیا د دغو راکټونو د ازمایښت په خاطر د 1980 کال د تړون په ماتولو تورنه کړې وه. د دغه تړون په اساس له 1500 تر 15500 کیلومتره مزل وهونکو بالستیک راکټونو استفاده منع شوې وه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتماد د سطحې د ټیټېدو له کبله د خپل ملي امنیت له سلاکار مایکل فلین وغوښتل چې استعفا وکړي او په دې برخه کې کومه قانوني مسله نه ویني. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته له هغې استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سره یې د ټلیفوني خبرو اترو جزئیات په ډاګه شول. د سپینې ماڼۍ وایي شاین سپایسر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر مایکل فلین انتقاد کیږي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د روسیې له سفیر سره په ډسمبر میاشت کې د خپل ټلیفوني خبرو پاړه تیرېستی دي. د استعفا واشنگتن ټټکان ورکړ او دغلته د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د روسیې او د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ د ممکنه اړیکو په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. خپل ټرمپ د سه شنبې په ورځ د هغو معلوماتو روسیې وغندله رسوایی وغندله چې د مایکل فلین د استعفا سبب شو. د روسیې له سفیر سرګی کلاسیک سره د فلین د ټلیفوني خبرو پر مهال چې د امریکا استخباراتي ادارو اوریدلی باراک اوباما ولسمشر وو او هغه مهال د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله د ادعاو په ځواب کې پر روسیې د نویو بندیزونو پر یوې ټولګې غور کاوه. فلین په سر کې مرستیال ولسمشر مایکل پنس ته ویلي چې له روسیې سفیر سره د بندیزونو پر مسله خبرې نه دي کړې. خو د استعفا په لیک کې ویلي چې پنس او نورو ته د دې ټلیفوني خبرو په اړه نیمګلی معلومات ورکړي وو. او روسي خبر په انقره کې د روسي سفارت پر هغه جایزه غوسه خودلې چې د دې هواد د پخوانی سفیر د وژن کې عکس ته ورکول شوی. هغه کاس چې په انقره کې د روسي د پخوانی سفیر د وژن عکسونه اخیستي وو د نړۍ د غوره خبری تصویر جایزه واخیسته. په انقره کې د روسي سفارت پر نو ویل هغوی چې د دې جایزه د ورکولو پریکړه کړې روحیه کمزوري کوي. د روسي د سفارت پر رسمي فیسبوک پڼه په خبر شوی پیغام کې راغلی چې دا تصویر د دهشت او ویر لپاره د نه منلو تبلیغ ده. د هغه کس عکسونه چې په انقره کې په یو غونډه کې د روسي سفیر په ډزو وژه د اسوسییټډ پریس د خبری اژانس د عکاس برهان اوزوبیچی لخوا اخیستل شوی وو. خبرونه همدومره ول. ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې نن په موسکو کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې شپږ هیوادونه چې پکې سیمه ییز قدرتونه روسیا او چین هم برخه لري خبرې کوي.
برای اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان رئیس پالیسی و استراتژی وزارت امور خارجه اشتراک خواهد کرد.
افغان ولسمشر عربی متحده اماراتو ته تللی و وړ مورز بیرته کابل ته راستون شو. د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وایي د کندهار د پیښې په اړه افغان ولسمشر د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره خبرې کړي او هیله د اړیکې ښې شي.
زه په دې باندې ډاډه یم چې دا پیښه به زموږ د اړیکو خنډ ونه ګرځي بلکې اړیکې به نورې هم غښتلې شي، ځکه ترهګري اوس د یو ثبوت په توګه خلک منلای شي.
نور مهم مطالب هم تاسو ته لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د کور کلی او د ګوړې اچار او نیس پروګرامونه تاسو ته لرو. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. موسکو نن د افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هندوستان او روسیې د ګډې شپږخیزې غونډې کوربه ده چې هدف یې د افغانستان په سولې او ثبات خبرې دي. د دا ډول غونډو په تیرو دورو کې ایران او هند له افغانستان سره ګډون نه درلود. دغه غونډه به د افغانستان په اړه وي، خو افغانستان ته بلنه نه ورکړل شوې. خو دا ځل ورسته له هغه افغانستان ته بلنه ورکړل شو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته سفر وکړ. په دې اړه جزئیات د اجمل انت پر ریپورت کې.
د دسمبر د 28 نیټې د غونډې برخلاف دا ځل د افغانستان په اړه د مسکو په خبرو اترو کې افغانستان هم برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادې رډیو ته وویل د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ته مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللې.
هغه اشتراک در مشخصي کې در مسکو برگزار میشه.
خغلی مستقنی وای په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نور هیوادونو نمائندګي هم په دې غونډه کې د ځنګړو استازو په سطحه د زینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د زینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي. د مسکو غونډه ته د افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، ایران او روسیې استازي وربلل شوي. د ترتاس خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د مسکو ځنګړی استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي. د دې غونډې موضوع د افغانستان پر روان وضعیت په ځنګړی توګه وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو خبری اترې کودل شوې. همدا موضوع د دسمبر په 28 نیټه په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې بحث شو، خو په هغه غونډه کې یوازې د روسیې، پاکستان او چین استازو ګډون درلود. افغانستان هغه مهال لدی کبل چې دی غونډې تنو وربل شوی اعتراض وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل همدا اعتراض د دې سبب شو چې تاسو دی غونډې ته د افغانستان استازي وربل شوی دی. خغلی مستغنی وایي دا غونډه د وسیعت درسونه پاړه ده. د افغانانو په غیاب کې دوی نشي کولای چې سمارزونه وکړي او د دې پر ځای چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي کېدای شي داسې غونډې د سیمې لپاره خطرناکې ووسی. همدا د افغانستان د اسلامي جمهوریت اعتراض د دې سبب شو چې پریکړه وشوه نورې داسې غونډې به د افغانستان له ګډون پرته نه جوړیږي. مسکو تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پراختیا اندېښنه ښودلې. ځینو روسي چارواکو هم تایید کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره یې له طالبانو سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. دې موضوع هم د کابل توند انتقاد راپورته کړ. افغانستان له روسیې وغوښتل د داعش سره د مبارزې لپاره بهتره د افغان حکومت سره مرسته وکړي نه له طالبانو سره. د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان لوی لویدیز متحد دی د مسکو غونډې ته استازي نه دی بلل شوی. دا چې د نن ورځې په غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د روسیې پر اړیکو خبرې وشي او کنه تر اوسه روښانه نه ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د مسکو د غونډې احتمالي لاسته راوړنو لپاره باید د غونډې تر پایه انتظار وباسو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
متحده عربی اماراتو ته د جمهور رئیس غنی له سفر وروسته افغان لوري له هغه هیواد سره د نویو پیاوړیو اړیکو انتظار باسي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس تر سلاکار محمد داود گلزار وی افغان حکومت داسې مسایل له اماراتو سره شریک کړي چې ممکن متحده عربی امارات د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له افغانستان سره تر پخوا ډیره همکاري وکړي. جمهوری ریاست په ځنګړی ډول د دغه مندونو په اړه څه نه وایي، خو د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي رډیو ته ویلي د کندهار د پیښې ګډې موندنې په یاد پیښه کې د پاکستان لاس لرل ښیي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه ریپورت جوړ کړی.
افغان لوری داسې وخت له متحده عربي اماراتو سره د پیاوړو او پراخو اړیکو انتظار کوي چې جمهور رئیس غنی په کندهار کې د عربي ډیپلوماټانو د وژل کېدو په تړاو د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره لومړني معلومات شریک کړي دي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس تر سلاکار محمد داود گلزار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری داسې مسایل له متحده عربي اماراتو سره شریک کړي چې له افغانستان سره به د اماراتو اړیکې له پخوا ښې شي.
زه په دې باندې ډاډه یم چې دا پېښه به زموږ د اړیکو خنډ ونه ګرځي، بلکې اړیکې به نورې هم غښتلې شي، ځکه ترهګري اوس د یو ثبوت په توګه خلک منلای شي چې زموږ به ګاونډیو ته او هم عربي نړۍ ځینې خوندي نه ده. نو زه په دې مطمئن یم چې عربي نړۍ یا خصوصا امارات چې دي نور هم دوستي پیاوړې کړي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به له افغانانو سره تر په خوازیات همکار.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روانې ونې په پیل کې د شنبه پورس په دوورزنی سفر متحده عربی اماراتو ته تللی وو. د جمهور ریاست څخه خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی په دې سفر کې د متحده عربی اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره پر امنیتي مسایلو د بحث ترڅنګ د کندهار ولایت د وروستۍ پیښې د لومړنیو څېړنو د پایلو په اړه هم خبرې کړې دي. څه باندې یوه میاشت مخکې په کندهار ولایت کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په حمله کې د افغان چارواکو په شمول د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان وژل شول. که څه هم جمهوري ریاست د دغو موندنو د وروستیو نتیجو په اړه څه نه وایي، خو یوې کره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ټولو څېړنو نتیجې نږدې یو شان دي او هغه دا چې په پیښه کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي. دغه سرچینه وایي چې دا چاودنه د دوه ګونی لوبې د پیلېدو په خاطر په کویټه کې د شل لکو کلدارو په بدل کې پلان شوي وه تر څو پړی په ایران پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې وخت کې له طالبانو سره د ایران او روسیې د اړیکو راپورونه خپرېده. خو له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې افغانستان ته د تروریزم پر وړاندې د عربي نړۍ د پاملرنې جلبولو ښه موقع په لاس ورغلي چې باید اعظمي استفاده ترې وکړي. هغه وایي ښه به وي چې متحده عربي امارات له پاکستان سره پر اړیکو بیا کتنه وکړي.
افغان حکومت دا پکار ده چې داسې لابیګري وکړي چې متحده امارات باید افغانستان موضوعات د پاکستان له عینکو څخه تعقیب نه کړي او په سیمه کې د دوی اړیکې ډېرې مهمې دي. ترڅنګ یې د متحده امارات کوم اړیکې د بعضو خبرونو په اساس چې له طالبانو سره لري، نور باید هغوی له خپل اسلامي موقف نه طالبانو باندې فشار راوړي، ځکه د سولې مسله ده.
د کندهار امنیه قومندان هم له دې وړاندې ویلي چې حقانی شبکه او د پاکستان استخباراتي اداره د دغې حملې تر شا لاس لري.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ وبپاڼه باندې اوریدلی شئ او همداراز مطالب او راپورونه لوستلی شئ. فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو هم زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. څه باندې 100,000 کسانو له ځان سره دغه پاڼه خوښه کړې ده. تازه خبرونه ګوري، تاسو هم کولی شئ دغه پاڼه خوښه کړئ او تازه خبرونه ترلاسه کړئ. د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز هر کال په نړۍ کې د پوځي توازن په اړه د خپلو څېړنو راپور خپروي. په دې راپور کې د 101 هیوادونو د پوځي وړتیا او د پوځي اقتصاد ارزونه کیږي. د دې مرکز د سګنی کال په راپور کې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه هم تحقیق شوی دی. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه په خپل کلنی رپورټ کې د افغان ځواکونو د وړتیا، د طالبانو د فعالیتونو او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په اړه ځینې جزئیات خبره کړې دي. په دې رپورټ کې راغلي چې 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی و، ځکه په دې کال کې شاوخوا 20,000 سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. خو امریکایي رسنۍ بیا د دې هیواد د پوځي چارواکو په حواله وایي چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله شاوخوا 14,000 ته رسیده. دغه راز د طالبان لخوا د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیول د افغان حکومت لپاره یو لوی ضربه ګڼل شوې ده. په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په خپل تازه رپورټ کې وایي افغان او په افغانستان کې میشت امریکایي او ناټو ځواکونو د 2015 کال له جګړو درسونه اخیستي او په مختلفو برخو کې د پرمختګ او ښوالي د راوستلو په هدف تمرکز زیات کړی دی. راپور وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د مشرتابه، استخباراتو او لوجستیکي وړتیا پیاوړه او ښکولو ته پاملرنه زیاته کړې ده. پر راپور کې افغان هوایي ځواک سره د سوپر ټوکانو سپکو جنگي الوتکو او MD-503 ډوله جنگي هلیکوپترونو یادونه هم شوې ده او د دې ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم او ګټور ګام بللی دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز پر رپورټ کې په تیر میلادي کال کې په هلمند او کندوز کې د طالبانو او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه هم شوې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې 12 نیم باندې چپه او فم 3:15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان مطبوعاتو څلی کلی دي. د افغانستان مطبوعاتو نن ورځ تر ډیره پورې خپل سرمقاله او مطالب د ماسکو د کانفرنس په اړه ځانګړي کړي. دغه مطبوعات نسیم شفق کتلی.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د افغانستان په اړه د مسکو د نننۍ غونډې او دې غونډې ته د افغانستان د استول شوي پلاوي په هکله لیکلي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت دې ناستې ته په ټیټه سطحه پلاوی لیږلی دی. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې د سیمې د مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي، خو افغان حکومت دې غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس استولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې دا غونډه د ترهګرۍ پر خلاف د سیمیزې همکارۍ د جلبولو ښه فرصت دی، خو لیکوال ویلي چې دې غونډې ته د افغانستان د ټیټې کچې د پلاوي استول او د حکومت مبهم دریز غوره نه دی. چراغ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې همدې موضوع ته اشاره کړې او ویلي دي چې روسیه، چین، پاکستان، ایران او هند په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو لارې چارې لټوي. لیکوال ویلي دا غونډه ښیي چې روسیه په افغانستان کې د مهم رول د لوبولو په هڅه کې ده. د مطلب لیکوال په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور ته په پام ویلي چې دې غونډې ته د متحده ایالاتو او ناټو کوم استازی نه دی بلل شوی. هیواد دولتي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله ویلي چې د مسکو د غونډې اجنډا د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ او په دې هکله د دغو هیوادونو د هماهنګۍ رامنځته کولو په اړه بحثونه دي. د مطلب لیکوال د مسکو تیرې غونډې ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې هغې غونډې ته افغانستان نه و بلل شوی او افغان حکومت پرې سخت اعتراض هم وکړ. او ملي آرمان ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د مسکو په غونډه کې پاکستان باید ژمنه وکړي چې نور له ترهګرو نه ملاتړ نه کوي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د افغانستان استازی باید په دې غونډه کې موجوده ستونزې د ګډونوالو هیوادونو له استازو سره شریکې کړي. سرمقاله لیکونکی وایي له شک پرته په افغانستان کې سوله هغه مهال راتلی شي چې له دې هېواده بهر په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه یو مخ وتړل شي او د طالبانو مشران چې له هغه ځایه په افغانستان کې د جګړې مشري کوي تر فشار لاندې راشي. د سرمقاله لیکوال په پای کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي هېوادونه باید د پاکستان لخوا دا ژمنه ترلاسه کړي چې د تروریزم پر ضد به عملي، رښتینی او جدي اقدامات کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی په پاکستان کې د افغان کډوالو زورونه د مهاجرت د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې ده. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي د پاکستان پولیس په غهیواد کې د افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانستان هیله شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان نوې راپور چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی د دغو کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي شخړې ځینې وختونه په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه ډېروي. ښاغلی میاخیل زیاتوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف عمل دی. دوی هیله لرو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور د دې سبب سي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم سي. مشتمل رو د یوې نړیوال ادارې په توګه دا راپور اغیز وکړي د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو خلاف او هم د پاکستان سره زموږ د دوه اړخیزو او درې اړخیزو تړونونو سره په ټکر کې دی. میخیل زیاته کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې د دوو غونډو په ترڅ کې ارزول کیږي. د په وینا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخي په دوو غونډو کې د ګډون لپاره د سیشن په ورځ پاکستان ته سفر وکړ. هیومن رائټس واچ د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر کمشنری یا UNHCR هم انتقاد کړی دی او وایي چې دغه اداره نه د توانیدلې د پاکستان د بد چلند په غندلو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو بل انتقاد دا و چې UNHCR هغو افغانانو ته چې له پاکستان وتل د مالی مرستو په ډیرولو سره د هغوی له جبري تګ سره مرسته کړې ده. په ژنیو کې د UNHCR ویان بابر بلوچ دغه انتقاد په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې نه مخکې افغانان خپل مونږ ته ولې چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډېر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې دوی تاسو مرسته زیاتو کې $200 شو اوس $400 شو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی ده دوی سره خو مونږ د دې رپورټ هغه مخاص یا نتیجه سره خو مونږ اتفاق نه لرو. صاحب
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه مغوښتل د پاکستانی چارواکو خبرګون راوخلو خو بریالي نسو. خو د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند به اساسه ادعا بللې ده او وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري باید خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري او شاوخوا 1 میلیون نورې اسناد نه لري. دغه وزارت وایي ډیری بې اسنادو کډوال په پاکستان کې زورول کیږي او ځینې وختونه د پاکستانی پولیسو لخوا بندي سوي هم دي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه باندې اوري. په نورستان ولایت کې د یوې خزي او یو سړي وژن کې تښتیدلې دي او د دغه ولایت د چارواکو په وینا پولیس په لټه کې دي. د دغه دوو کسانو د وژل کېدو په اړه ټاکل شوی کمیسون باید 13 ورځ خپلې نتیجې اعلان کړي وای. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په نورستان ولایت کې د وژل سوي نجلۍ خپلوان له قتل وروسته له سیمې تښتیدلې دي. د نورستان د والی په وینا پولیس په دې لټه کې دي چې هغوی ونیسي څو ورسره قانوني چلند وسي. د نورستان والی له ازادي راډیو سره د سه شنبې په ورځ د خبر پر مهال وویل
کمیسیون به نن تر ماښام پورې خپل نتایج راوړي ځکه چې تاسو ته معلومه ده نورستان کې د ډېرو واورو ورښت له امله د لارې بندې دي نو هغوی هلته وخت زیات ولګو او په دې کې چې هر څوک مقصر و هغې سره به قانوني چلند وشي.
د تیرې جمعې په مازیګر یو 13 کلن نجلۍ خپلو خپلوانو د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ مخې ته ووژله. د فاتحې په نوم دغه نجلۍ چې په زوره یې وسړي ته واده سوې وه خو غوښتل یې د هدایت الله په نوم له یوه سړي سره ولاړه سي. په لاره کې د ولسوالۍ پولیسو دوی ونیول او کله چې د دې خپلوان خبر سول دوی یې په زور راوایستل او د ولسوالۍ مخې ته یې ووژل. په نورستان کې د شوزو چارو رئیس زاهده فیضان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سبای ولسی مشران او سنگیری او علما ټول ورغلی دي کله چې دیو کمیشن دایر کوي فیصله کوي چې دا واک ټول مشران ته ورکوي علما ته ورکوي کمیشن ته ورکوي. نو بیا په څنګه کې دیو لا خپل فیصله نه وشوي چې دغه سید دی جنې وارثین او نور دی دال دی جنې خاون کورنۍ دیو ورغلی دي او جنې چې دا مغل ته دوله سالي په څنګه کې وجلې دا اوله کې راوس ژوندې په سریپول کې مړکل کچي.
په دې اړه چې ولی پولیسو د دغو کسانو ژوند ونش غوړه ځکه د پولیسو دنده هم دا ده چې د افغانانو خوندیتوب ونیسي. د نورستان والی ازادي رادیو ته ویل چې پولیسو هڅه وکړه چې دوی له حمله کوونکو وژغوري چې په نتیجه کې درې پولیس هم ټپیان سوي وو خو ولی پولیسو له وسلو کار وانه خست چې د دغو قتلونو مخه ونیسي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل چې پولیسو د قتل عام لبیر پر حمله کوونکو ډز نه دی کړی خو د په وینا کې پلټنی وشي چې پولیسو وجلسی کسان حمله کوونکو ته په لاس ورکړي محاکمه بسې.
د دې کې هر څوک مقصر وو که پولیسو که غیر پولیسو دا غیر سره قانوني چلند کی
دا سي قضيه ډيري تر سترګو سوي چې پکښې د شدي ناري نخ پلوان ځان ته د هغې د وجلو حق ورکوي. په دې اړه چې کوي وشد په زور یو سړی تور واده سوي یا لخپل میړه سره نه وي خوشاله په هغه صورت کې باید څه وکړي. په ننګرهار کې د حج او اوقافو رئیس او ديني عالم مولوي عبدالظاهر حقاني ازادي راډیو ته ویل
چې خو دا په زور او جبر باندې په نکاح شي نو هغه حق لري چې محکمه کې خپل حق غوښتنه وکړي او جبري نکاحونه دا په شریعت کې نشته او نه خاوند ته دا جایز دي چې خپل ښځه ووژني. په صورت کې د لپاره وجل نشته دي بلکې که هر جرم وي هغه به محکمې ته عرض کیږي او د محکمه کې به د شریعت او د قران په رڼا کې فیصله کیږي. دا ناجایز عمل دا چې ښځه د خاوند د لاسه وجل کیږي.
مولوي حقانی زیاتوي چې داسې عمل په اسلام کې ځای نه لري او ټول علما په ګډه داسې وجنی غندي. تر دې مخکې په 2014 کال کې په بامیان ولایت کې یو هلک غوښتل له یوې نجلۍ سره په خپله خوښه واده وکړي خو د کورنیو له بیرې تر ډیره پټ ګرځېدل. په افغانستان کې په ګڼ شمیر سیمو کې داسې کیږي چې پلرونه یا نارینه خپلوان ښځې د هغوی له پوښتنې یا خوښي پرته ورکوي او ودوي. په ځینو مواردو کې داسې کیږي چې چارواکي د نجونو د کورنیو پله نیسي او په ځینو مواردو کې داسې نجونې د ناموسي وژنو قرباني کیږي چې له واده انکار وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو ته غواګاستو سم د کرکټ مینوالو ته د لوبو په اړه باندې حال د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ نړیوالې یورزینې لوبې تمه د سبا ته پیل شي. دا 15 یورزینې لوبې دي چې د هرارې په سټیډیوم کې به کیږي د زیمبابوې. البته سبا لوبه لومړۍ لوبه ده چې د افغانستان په وخت به د غرمې په 12 بجو باندې پیلیږي. دویمه لوبه بیا د فبروري په 19، دریمه د فبروري په 21، څلورمه د فبروري په 23، او پنځمه د فبروري په 26 پلان شوې ده. البته د افغانستان ځینې لوبغاړي د آی پی ایل د بولې لپاره هم کاندید شوي دي چې له هغې ډلې راشد ارمان او محمد شهزاد محمدي، دولت زدران، نبی ساخیل او اصغر ستانکزی دی. د راشد ارمان او نبی او شهزاد محمدي به 500,000 کلدارې ښودل شوي، د نبی او دولت به 1.5، او د اصغر ستانکزی به هم 600,000. یعنی له دې به شروع کیږي چې تر یوې اندازې ورسیږي بیا به په ټیمونو کې جذب شي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز وخت رارسېدلی. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی.
مسکو نن د هغو شپږو هیوادونو د غونډو د غونډې کوربه دی چې د افغانستان پر وضعیت به خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور د پیښې په اړه غمرازي کړې ده. تمه ده چې سبا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د سوریې د سولې خبرې ځنډولې دي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی روسیې یو ډول کروز راکټ ځای پر ځای کړی چې امریکایي د وسلو د کنټرول د تړون سره په ټکر کې بولی. اسوسییټډ پریس او نیویارک ټایمز ویلي چې مسکو په پټه دا کار کړی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا روښانه کړې چې نوموړی له روسیې څخه اوکراین ته د اشغال شوي کریمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو تمه لري. او په انقره کې د روسیې سفارت پر هغې جایزې غوسه ښودلې چې د دې هیواد د پخواني سفیر د وژونکي عکس ته ورکول شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او 15 باندې خبرونه کوي. د خبرونو لنډیز موارد بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې کتلای شي. ازادي رادیو .org آدرس ته. په نړۍ کې 15 میلیونه کسان د مرګي په ناروغي اخته دي، په چې زیاتره برخه د پاکستان او افغانستان په شمول د درېمې نړۍ په هیوادونو کې دي، او په هغوی کې 90% د درملنې اسانتیاوې نه لري. ډاکټران وایي په کلیوالو سیمو کې خلک د بې سوادۍ له امله د درملنې پر ځای تعویزګرو ته ورځي، ځکه د مرګي ناروغان ورځ تر بلې پسې ډیریږي. په پاکستان کې 2 میلیونه کسان په مرګي اخته دي. په دې اړه له کوټې بارکوال میاخیل رپورټ راستولی.
د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټران وایي پر سر باندې د کاري زخم، د مغزو د ناروغۍ، په خپلوانو کې د ودونو او ځینو نورو ناڅرګندو سببونو له کبله د مرګي ناروغي پېښېدای سي، او نقشه یې دا دی چې ناروغ ټکانونه خوري او بېهوشي ورباندې راځي. خو وایي زیات خلک، حتی ځینې ډاکټران هم له دې ناروغۍ سره بلد نه وي، ځکه د دې ناروغۍ پر وخت درملنه ونه سي. د کوټې یو اوسېدونکی سمیع الله وایي خور یې مریم له زوکړې سره سم د مرګي په ناروغۍ اخته سوې، خو اوس چې 2 کلنه د لایې هم ملنه نه د سوي.
تر نیم میاشتې پورې په هسپتال کې دی علاج شروع. د هسپتال دی بعد سم راو بسله، بیا غرنګ سو، بیا مطلب جټکی پر اتلې، حساب یې بند او تک شنه بس ولا. څونه هسپتالونه دی ټول جې علاج کوي، دی مطلب علاج نو سپیدا جټکی وی لاسونه یو سر لږ لاسونه کاجه سي، دساخ کمپلیټ بند سي. دا بخې ډیر ملات از ما مورم بوتله، بیا شین کیو ملا دی انانی، مطلب ډاکټر هم دی ملایم کی، بیا غو رقم دی شنی ګولې دی هغه سم، مطلب اوس تقریبا یو سل لږ گزاره کړی دا تر اوسه جوړنه دوسه، مطلب ډیر کمزور ده، دیسی دنګر سی اډوګه ګر سره ښکاری دارک.
د کوټه د بی ام سی روختون د اعصابي ناروغیو د څنګ مشر متخصص ډاکټر سلیم بړی چوي د غربي هوادونو په پرتله مرګي ناروغي په پاکستان افغانستان او د درېم نړۍ په نور هوادونو کې زیاته ده خوای په بلوچستان ایالت کې بیا د مرګي د ناروغانو شمیر د دې هواد تر نور ایالتونو ډیر دی او سبب د خلکو بي سوادي او د ناروغي سره نابلدتیا ده
مرګي خپل یو ساينټیفیک نه جوړی ده اپلیپسی جوړته وایو د مکمل ډاکټر علاج ستا د وایم ستا ارزانم دی سلور پنځه کال چې باقاعده علاج وسی تقریبا د سمج داسې مریض صرف شرط دی چې مریض باقاعده علاج وکړي د باقاعده په دوه درې میاشتې کم از کم یو راسي امید دی چې وخت سره دا موږ کنټرول وکړو
ډاکټران وایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان په دې ناروغۍ زیات اخته کیږي د اعصابي ناروغیو ډاکټر انجم فاروق وایي په هغو سیمو کې چې زیاتې ښځې د مرګي په ناروغۍ اخته وي علت یې دا وي چې هلته ښځې له ډېرو کورنیو ستونزو سره مخامخ وي په ښځو کې دا ناروغي زیاته ده خو خاص سببونه یې نشته مګر له ښځو سره ستونزې ډېرې وي یو خو چې ناروغې سي درملنه یې نه کیږي بل دا چې دوی د شرم او پیغور له امله دا ناروغي پټوي تر ټولو لویه وجه یې دا ده چې که په مرګي اخته میرمنو میندواره سي نو درمل خوړل پرېږدي او بیرته د مرګي دورې او ټکانونه ورباندې پیل سي ډاکټران وایي ډېر خلک چې د مرګي په ناروغۍ اخته وي نو دوی یې پیری کوډې بد اروا یا لیونتوب وګڼي او د درملنې پر ځای تعویزګرو ته ورسي چې ناروغي پسې اوږده سي د اعصابي ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر امان الله کاکړ وایي د مرګي ناروغي له طبي درملنې پرته په دمونو تعویزونو نه ختمیږي له ده مې وپوښتل چې آیا څو فیصد خلک به د مرګي ناروغۍ د درملنې پر ځای تعویزګرو او دمګرو ته ورځي دی وایي
که زه درته وایم چې تر سم نیمې نه زه شپېتو فیصده خلکو درته وایم زموږ اکثره مریضان چې د هغې خواته ځي د هر مرض قدر پوښیم خالي دا یو نه چې مرګي ده کار ښه کار نه دی چې هغې خواته مریض لاړ سي باید داسې سم په ارزانه طریقه باندې که خاص پر ګورنمنټ سیټپ کې یو ښه ځای ډاکټر پیدا کړي پهلته باندې په ارزانه باندې علاج کړي نو باید داسې هلته ورسي کله کله معمولي دوا باندې چې هغه په ګورنمنټ هسپتالو کې شته که هغه د کلي هسپتال دی بې چو د هلته هم وي موږ ټیګرال ورته وایو ټیګریټال ورته وایو نو دا دوا که دته هلته میلاوږي کم از کم یو وخت کوشش وکړه
ډاکټران وایي په پاکستان کې د مرګي ناروغي د زیاتېدو یو بل سبب دا هم دی چې په دې هیواد کې د اعصابي ناروغي متخصص ډاکټران ډېر کم دي وایي دا مهال چې په ټول پاکستان کې د مرګي د ناروغانو شمیر 2 میلیونه دی خو د درملنې لپاره یې د اعصابي ناروغیو ډاکټران یوازې 200 دي
ازادي رادیو رې مننه ته تر دې دمو موږ پروګرامونو ته غوږ خیو لدې ورسته دوه اونیس پروګرامونه لمړی کور کله او بیا د ګوډیا چار
کور کله
درنو دوستانو سلامونه می ومني ای کله په وابره او یخک لوی دلی است خلکوم راسته سره کړي او کې در پوری خندلی
د سپاتیات باندې چروان سمو وابره خوې کوچو ګرځید
ولی ځینې کسان د خپل بامونو وابره بی ځای په لارو او کوڅو کې اچوي
دا د بی پروايي له لحاظه د بی تفاوتی له لحاظه د تنبلی له لحاظه
نن ام دا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی قدرمنو دوستانو ساکان نظر ورسته چو کلونو ته واوره یو څه ډیره ورېده نو ځکه پلارو او کوڅو کې ډیره لا هم غونډه ده په ځینو سیمو کې بیا پلاره کې داسې هواره شوي او په یخ بدله شوي چې ته به وایې په شیشه رواني اکثره لارې او کوڅې سوری هم دي هلته به یو شمیر کسانو د خپلو کورونو او بامونو دومره واورې اچولي چې تر پسرلی به هم اوبه نشي دا چې ولې ځینې کسان د خپلو بامونو واورې داسې ځای اچوي چې لارویانو ته ستونزې جوړې کړي د کابل اوسیدونکي عتیق نمو پوښتلي دي
دا د بې پروایۍ له لحاظه د بې تفاوتۍ له لحاظه د تنبلی له لحاظه او دغه فرهنګ نشته کنټرول نشته مراقبت نشته مخکې وختونه کې کوسی لاری او سرکونه مردم له طرفه پاک دي اوس له خپل هغه خلک چلته اوسیږي په خپل لاس کې خپل لار کوسی بندوي دا د بې تفاوتي هم دغه فرهنګ نهادینه نه ده په شرایطو کې پاتل دا په کوسی کې اچوي یو هفته دوه هفته تر څو چې ژمیوي هغه تکلیف سره مواجه وي
شپېته کلن حاجی نواب له چار اسیاب څخه ښار ته په سودا پسې راغلی نوموړی وایي فکر مې نه کاوه چې واورې د لارې داسې وتړي
او واوری دی واوری دی یخ خسوی دی دس یخ خسوی سړی په خویږي چې کا تا غسی او خویږي خوریر په وسه لارغلم خو په لار کې چې روانو ما موټر به دی موټر کې دام دسې وښویه دلته په ګولایي کې یو بل موټر راغی دا داسې وښو سړک نه پسې ووت مال یا خدای خیر وکړي نو دوغومره خلک به دې واورو سره تکلیف دي په هر ځای کې په کلي کې په سړک کې آبادي مو سره راځي خو مشکل هم ډېر لري زه خپل ابدا پرونه بله ورځ وغورځېدم داسې په احتیاط باندې چې روان شوم واوره خویه کوچ وغورځېدم لاندې خطا شوم یعنی دا څنګل مې چاپ خبره اوس هم درد کوي دوغومره درم مې خوړلی ده.
حاجي نواب د خپل تره کیسه هم کوي وایي چې په واوره کې لوېدلې د مرګ سبب شول.
دا سپینګیری وم دغه د واورو موسم و دا چې کله ماجد ته سبای راووت دا وښویېده چې وښویېده دغه ګردی ما سم جوړېدم نه چې جوړم نه سم هغسې یقین وکړ له مغه ګردي نه بیا هماغسې زه رنجېده رنجېده آخر مړ سو. واوره خو چې سړی لږ په احتیاط پکې لاړ نه سي او لږ ذره فکر یې نه وي خو سړی غورځېږي پکې.
په بلخ کې زموږ همکار له یو موټر چلوونکي سره په واوره کې د تګ راتګ په ستونزو غږېدلی. هغه وایي چې ډېر په سختۍ ځان له ترافیکي پیښو څخه ساتي. ورپسې په یاد شوي ځای کې د یو بل تن خبرې هم اورو.
نوم مې شریف الله ده، مزار شریف د ډرایور یم. نو خلک زه زیاتره وخت وینم چې په واورې اخلي سرکو په سر اچي، زیاتره وخت ما خپل موټر سو واري بند سوی ده، په دې سرکو باندې لارې بندېږي، څوک یو مریض لري یو بل مشکل لري، نو بعضې ماشومان دي سپینګیر دي په دې لارې رسې راتلی نه سي. بس لیدلی ده دغه واورې د کور نه یا د بامونو سره ټولي دغه باید ویسي دغه د ګلدانو په ځای کې واچي چې هغه د ګلان هم ښه دی وروش کې هغه کوي او د سرکو په سر دې وایي نه چې دا لارې دې بند نه سي باید سي.
زمانو محمد فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار یو تن اوسیدونکی. له بد مرغه د څو اورې چې کې په مزار شریف ښار کې ځینې کسان شته دي چې خپل د بامو واورې د بل چا په کوڅه کې یا د بل چا کور کې اچوي چې دا ډیر بد دود دی. اور باید داسې یو ځای ته ایسي چې هغلته یو میداني وي، ونه وي، یا د ونې څنګ ته ټولې کوي، هغه ځایونه چې خلک نه پسبي یا لرې نه بندي. زموږ کور کمربند کې دی، هغلته همدغه کارونه ډیر دود دي، کوڅې هم تنګې دي، رفت آمد دپاره ډیرې خرابې دي. خو ځینې کسان بیا په هغو کوڅې کې واوره اچوي. ما په خپلو سترګو ولیدلی چې څو کسان خپل کورو واورې کوڅې ته وچولې، هغه کوڅه بالکل بنده شوله. کله چې موټر راغی، موټر هغلته په ټپه ودرېد، هېڅ نور مخ ته لاړ نه. په دې حال کې چې هغه موټر مریض تر هغه موټر یو څه دغلته کار وکړو کار وکړو تر څو هغه لارې خلاص کړه ولاړو خپل کار یې ترسره کړو.
هغه کسان چې له لرې ځایونو څخه په واوره کې اوبه وړي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پغمان اوسیدونکی داوود د خپلې سیمې کیسه کوي.
هلته واوره دومره ده خورې څه ډېره زیاته ده، هلته په دې واوره کې دومره ورخطا سو چې موږ ویلې خدای نه خواسته خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو. درې څلور وارې موږ واوره توګله بامونه او لارې اوس هم داسې دي چې باندې دي موټر ښویېږي یا خاک ده، ډېر زیات خطرناک دي. نو واوره کې خو چې سړی ولوېده یا به لاس ماتېږي یا به ملا ماتېږي یا به خامخا ساده مه ورسوي. زه چې دا ښار ته راځم چې یخ کوي نه په دې باندې ډېر په تابه تېرېږم، ځکه چې خلک مې لیدلي ولیدلي، ماشومان ولېږي، زنانه ولېږي. نو واوره ډېر زیات خطر لري، په چې د چا جای تنګ هغه خامخا لارې ته غورځي، او که صحه زاده وي نو بیا باید چې بیا نه غورځي، خپلې ویلې ما باندې غورځي یا خپل لارې کې غورځي. هلته تر دې چې موږ اوبه کومه برمونه راوړو، هلته چیش کې چې اوبه راوړو هغه ماشینونه ونښلي، پکې کراچۍ پې بندې سي، نور چې په چیشي اوبه بارې هغه پکې بندېږي. ډېر سخت ده، ډېر زیات.
ځینې ځوانان بیا سره له دې چې د واورې اچولو لپاره ځای هم لري، په لارو او سړکونو کې اچوي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی عبدالهادي ساپای د خپل وراره پاکله وایي.
ما هغه ورځې واوره پاکه، ما وراره دغه واوره یې واخیستې د سړک منځ کې واچو. یو لاشبیل ځوان دی، بې تجربه سړی ده، نو رښتیا زه ډېر پې باندې په قار شوم. موږ دغه د واوره چې باید په هغه مناسب ځای کې اچوو چې د ونې لاندې وو، ډېر موږ ته تکلیفه واره. ټول بامبونه هم ټولو په یو ځای کې او واوره بیخي زیات و، تقریبا دوه درې ساعته موږ مصروف دیدي وو چې واوره پاکو. خو دغه مشکلات هم ځان باندې تیر که، او الحمدلله واوره هم په هغه ځای کې واچوو چې هم خدای رضا شي، هم یې موږ هغه مسلمانی وظیفه په ځای شي، او هم آینده ته یې موږ د ونې ته یو مفاد. د سړک واورې هم واخیسته، د خپل دغه ونې بیخ هم ذخیره کړي چې د هغې دپاره اوبه وسي.
سپای وای خپل هیڅ کله هم واوري داسې ځای نه دی چولی چې نور خلکو ته ستونزې جوړې کړي. هغه له شرعي او حقوقي نظره پلارو او کوڅو کې د واورو اچولو په اړه وایي چې
واوره چې د بام نه پاکو باید د سیاوزای کې واچو چې هم شرعي مسلې په نظر کې ونیسو، هم حقوقي مسلې په نظر کې ونیسو، هم هغه هدف چې دغه واوره وریدل هغه په نظر کې ونیسو. شرعي موضوع دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ضرر رسول نشته. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان تر هغه مؤمن نشي کېدلی تر څو چې همسایه د دې ضرر نه په امن کې ونیسي. واوره چې پاکو د بام نه باید هغه د خپل حدودو کې واچو، یو چې هغه شرعي مسله په نظر کې ونیول شي. بل حقوقي مسله دا ده که هر ضرر د دې نه جوړیږي دغه مسؤلیت موږ ته متوجه دی. کله چې موږ دا پاکو او یو ځای کې اچو دا یخ وهي هغه بیخي بد حالت ځان ته اختیاري، که په دغې صورت کې څوک وغورځیږي د دې مسؤلیت موږ ته راجه دی. مخکې د دې نه چې مسؤلیت اوسي ګناه دی. حدیث شریف کې راځي وایي یو دغه مسایلونه چې په ورځ قیامت کې مسلمان ته محاسبه کې دا ده چې یو ضرر د عام لارې نیسته کړی اوسي. دا واوره اچول په عام لارې کې لوی ضرر دی. حتی عرض وکم چې دغه کار د ریاضي فرمول د لحاظه ناروا دی، غلط دی. ریاضي کې یو فرمول دروده هغه عدد چې لوی اوسي هغه یو علامه او دغې خوله به هغه پلو او هغه عدد چې وړکی و دی خو اوس ګوري موږ دغه فرمول سرچپه کوو، د عام منافع د خپل د منافع قربان ګرځو. یعنی موږ د ریاضي فرمول لحاظ هم حق نه لرو چې ځان د خپل د ټول اجتماع نه برتر وګڼو. سپینګر مسجد ته مثلا روان اوسیږي، دا غورځېږي. دوه ګناه، یو چې دا غورځېدلی بل چې د جومات نه موږ پریښی دی. یو ماشوم دی مثلا مسجد ته ځي، کورس ته ځي، یو متعلم دی، سیاسره دی، د خپل اولاد سره کوم چیرې ځي، دغه کلویږي، مخالف د هغه افغاني غیرت موږ دی.
په لارو کوڅو او سړکونو کې د واورو د اچولو پاک لمو د خلکو شکایت او د دوی کیسې واورېدلې. دوی له ښاروالۍ څخه غوښتل چې له لارو څخه واورې پاکې کړي تر څو خلکو ته د ستونزو لامل نه شي. موږ دا موضوع د کابل له ښاروالۍ سره هم شریکه کړه.
زما نوم انجینر عبدالمجید دی، د ښاروالۍ د حفظ مراقبت د کار رئیس. د ښاروالۍ پرسونل دوه شپې او دوه ورځې حتی خوب یې ونه کړ او د ټول ښار او د سړکونو نه یې واوره پاکه کړه. زه داسې فکر کوم چې دا ښار یوازې د ښاروالۍ نه دی، دا د ټولو خلکو شریک ښار دی. موږ د توان په صورت کې حتی د ډېرو عمومي لارو نه هم ټولې واورې پاکې کړې. یو سړی د خپل کور واوره راوړي او په سړک باندې اچوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره بې انصافي. هغه کولی شي چې په یو ځای کې پرته وي او په مورو سره ډېره زر په یو دوه ورځو کې هغه اوبه کېږي.
د خلکو په وینا ډېری په هغو سیمو کې واورې پرتې دي چې هلته کورونه یو بل ته نږدې نږدې جوړ شوي، یعنی د واورې د اچولو ځای نه لري. موږ د کابل ښاروالۍ نه دا هم وپوښتل چې دوی ولې هغو کورونو ته د جوړولو اجازه ورکوي چې دوی بیا د واورې د اچولو ځای هم نه لري.
دا خو ډېره یو ستونزه وه، پخوا نه هم دا ستونزه موجوده ده. اوس چې د ښاروالۍ رهبري نوې شوې د دې شیان ته ډېره متوجه ده. حتی که تاسو په تلویزیونو په دې کې ګورئ، دا خودسر کورونه اکثره ورانېږي او دا په ښاروالۍ کې تصمیم لري چې دا څوک پرې نه دي نور چې دغسې کورونه جوړ کړي. نو کورونه چې جوړوي د هغې لپاره به پارک، د هغې لپاره دغه ټول زمینه باید مساعده شي او بیا کورونه جوړ شي. ښاروالۍ دا څه ستونزې شته دی په د کابل په ښار کې؟ ومن ډیر کوشش کوم چې ان شاء الله دا ستونزه حل شي.
اتي قلا چې په پایل کې مهم دغه خبرې واوریدې، لټول خلکو غوړي چې ځان ته خپل لاس مشکل جوړ نکړي. واوریدې داسې ځای واچوي چې عملار نوي.
واوره یو ورځ وي، هغه کسان چې خپل واوره د بامبون نه د کور نه پاکوي خو یو ساعت یا دوه ساعت وخت نیسي. که دا بې ځایه اچوي، په کوسه کې اچوي، په لارې کې اچوي، دا په هفتو کې دا تکلیف خلک ته پیښیږي. لار بندیږي، دا د بلند منزلونه دي چې په سړک په غاړه کې دا بلند منزلونه لس منزله، پنځلس منزله یا شپږ منزله، اته منزله جوړ کړي دي، دا د واورې ځای نه لري. دوی خپل د تعمیر واوره ټول راوړي عمومي سړک کچوی چې دا باعث د تصادم دی، باعث د حادثات د ترافیکی کېږي. یو ورځ که غواورې پاک کې مشکلات کمتر وي. که دا راولي په سرک کې اچوي، دا په یو هفته کې، دو هفته کې دا مشکلات په همغه ځای کې وي. دا چې په یو هفته کې موږ په تکلیف اوسېږو، هغه یو ورځ هغه تکلیف ځان ته اخلو، هغه واورې په مناسب ځای کې چې چاته اذیت ونه شي، آزار ونه شي، هلته چوو چې اولي لري خپل اولي کې واوره واچوي. له یو طرفه سرک مسئول پاتې کېږي، لبندش نه و بل طرف اغا واوره چه اخپل اولی که واچه وی که نیالگی لری گلان لری اغا تا گت رسه وی اغا تا یو زخیره وی دیو بو پخوا وقت که دولتی پروژگان چه جور شوه و اغا دی کوسه فراخ فراخ و اولی درلود بلند منزلونه نه و اغا به نقشو زاینو که همچی آباتی کیدل دیواوری زای معلومو هر کور دی واوره زای دلو چه واوره که دی واوره مسئون زای تا اچول اوس دغه کلتور دغه فرهنگ لی منز تلیلی دی
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوړی دونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره کټ مټ لکه د چارواکیو وکیلانو او نورو پیسې دارانو خپراونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروفه دي راځئ چې ورشو
وزیر صاحب څه دی ویل
نن دې په فیسبوک کې څه نوی ولیدل
نن خو لا تر اوسه نوی څه نه دی راغلی خو ګومان کوم چې د تا پرونه عکس به ډیر زیات لیکونه واخلي
څنګه
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولې
وګورو چې څه کیږي نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړنمي شي په وخت یا عکس مې فیسبوک ته پورته کړم څه پکې وایي
والا ډیر ښه کار به وشي صاحب له دې سره به د تا لوی هم ښکاره شي او ډیر زیات کومنټونه به ولري
څه ګومان کوې چې څومره لایکونه به واخلي
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمیر له زرګونو نه هم پورته شي
وبخې وزیر صاحب اداري موین راغلی څه ضروري کار در سره دی
ورته وایه چې بیا مازیګر ته راشي اوس څه ضروري کار لرم
ښه صاحب
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود اغه چې لیکلی مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول د خپل وزارت وګڼي
او والا صاحب کومنټ خو نه واخیسته او لایکونه هم دوو
دا ولی
نه پوهیږم صاحب کېدای شي پرون به نت کمزورې وو او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نه وی اوپن کړي
خانو دا خبره
وبخې وزیر صاحب څلور ولایتي رئیسان در سره کتل غوړي
ورته وایي چې سبا ته راشي نن مصروف یم
سید صاحب
بیکار خلک دی چې سات پی نه تیریږي نو دی خو را مخه کړی خمی ویني چې مصروف یم
ریختیا وای صاحب ډیر عجیب خلک دی
ته څه وایې چې نن څه پوست کړم
صاحب د سقراط افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دی نه ده پیاد
د څه لپاره
ما ویل چې پوست کړی دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوای وي
دا دی هم ډیره خبره وکړه د سقراط افلاطون او ارسطو تو درېګه صفنانه دا نه ده د مغزو څه شی د مغزو په کار اچول د څه لپاره دا هم نه ده علم په نه کېږي رایاد نسوه مالکه چې د افلاطون سقراط او دغه ارسطو کتابونه هیڅ نه دي لوستي
صاحب د دغه نویو مفکورې ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي هغوی چې هر څه د ارسطو سقراط افلاطون چیخوف انستاین او نورو نظریو پر رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي
اورېدلی مې دي خو پام مې نه دی ورته کړی د غریب یو دو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانی نه وي نو ځکه فلسفې ته مخه کړې وه
ریښتیا وایي صاحب که دا غوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي گیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دی ولکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دی ویل، هغه خواران بیکاره او نیستی فیلسوفان کړي وو. فلسفه پریږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، خوښ مې شو، همدا خبره به پورته کړم. ډیر عالی، ډیر عالی.
وبخښئ صاحب، یو بهرنی در سره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس راورسیږي.
ځه تا ووځه.
ښه صاحب.
او سکرتر، تام ژر ټول رئیسان میټنګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټنګ په وخت وویني. هله زر سئ نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وځي، زر سئ نو. هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه، او د خارونو د شانتنونه، آیسکریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل، او د خلکو د خولې خوند یې برابر که. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
انجلی، دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دی نکی؟
مورې، ډېر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ته راکه. دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا دې له کومه که؟
بادام ګل له بازار راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره، هغه د پلن کلي بازار یادوم.
وی، اوس د زیارت په بازار کې هم دا شیان خرڅیږي؟
او مورې، آغا بنګر دی که بلګر دی، هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړه شه، او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره، او یوه قاشقه په میخي او شینکۍ باندې وخوره، چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم درسره بیایي.
ځه بیایم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، ځه هغه یو کوچ به راسره یوسم، که یې نه راکوه بیا به هغه یو کوچ خرڅ کړم او سوپ به پې وخورم. کوم دوکان دی ونجلۍ؟
ما ته نه دی معلوم، ته ودرې چې له هغه دوکاندار پوښتنه وکړم.
ته ودرېږه، پیغله نجلۍ یې، زه به پوښتنه ترنه وکړم.
ځه زه بیا ترې وکړم. واوره وره، هغه د سوپ هوټل چیرې دی؟
هغه وړاندې ښي لاس ته.
ښه وروره، په جنت شه.
هغه خو به نه یې؟
کوم یو مورې؟
هغه دود چې ترنه پورته کیږي.
نه، هغه خو د آهنګر دوکان دی، نه وینې چې هلته دم پخ وهي؟
لږ پښې در واخلئ، داسې روان یې لکه خیراته چې غوښتې یې.
شینکۍ، پښې مې خوږیږي، تیزه نه شم تلی.
راځئ، دغه دوکان دی.
ولکه دا د سوپ دوکان همدا دی.
او راځئ، د دې کې پردې شاته په څوکۍ کې نه.
ولې په څوکۍ؟ توشه کې دې نه جواره کړې؟
ا دې سوپ ته سوپ په توشه کې نه کینی، لږ ځان پوکا.
دغه سیرا توشي موري راځه د خواته کې نه.
وی، دا څنګه کلکې چوکۍ دي؟
د څو سو روپو غواړی؟
څو روپۍ لري؟
د سلو پنځوسو او د دیر شو.
ما ته خو د سلو روپو راوړه، وانجلی تا ته د پنځوسو راوړي.
خزه،
ما ته د دیر شو راوړه.
او ما ته د پنځلو سر راوړه.
ادې ته نیم خوراک غواړي؟
او
راشه ولکه، څو روپۍ د سوې؟
د تا او د لور د یو نیم سل.
هګۍ پکې اخلې که کوچ؟
پیسې اخلم، پیسې.
ما سره خو پیسې نشته، خوښه دې ته چې څه شی اخلې.
ولکه، زم پیسې نه لرم، له ځان سره مې چهارمغز راوړي دي.
ما شات راوړي، ژر ژر د حساب وکړه چې زه کار لرو.
اوس نو ښه شوه.
ولکه څه خبره ده؟
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي.
څه شی؟
یو یې هګۍ او کوچ راوړي، بل یې چهارمغز راوړي او بل یې شات.
ترې وایې خله، موږ ته هم د بقالانو خیال کړی، لدینه چې د سوب دیګه په خره بار کو او کلی په کلی وګرزو خره سوب پاګه او چارمغ واخلي دا غده پرمختګ. اوس دا واورای
وانجلې پانی
څه وای مورې
ته ورشغه گزاره واخله
مورې په خیمه خوګیګی
هلی ته ورسره وایخله
مورې په میدامه درد دی مړای کوم له درد دا
غټې د دې خو پسترګو کې شرم نشته ته ورشره واخله
مورې تمه مې د خوګیګی خورې دلې نشم نو ګورې چې کله کمینه ولیدا
خدای دې هدایت درته وکي ما وایل چې لاسونه ومنځو چې بازار ته لاړې سو
څوک څوک
ټولی
خدغه سی وایا چې ځانونه برابر کو
موري الګ بدریګه هم د څو سنو کې می جامي بدلوم او زر رازم
دا خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، سپوگمی، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.